احمد شبریم د ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوری. السلام علیکم. د افغانستان جګړه به خصوصي شرکتونو ته وسپارل شي کنه؟ په دې اړه د امریکا د مرکزي قوا او د قمندان څرګندونې تر خبرونو وروسته اوریدلی شي. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په سر کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د کندهار د پولیسو چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکي وګړو د وژل کېدو ادعا ردوي. ولسمشر اشرف غنی د شمال د امنیتي وضعیت د څېړنې او د څو پروژو د پرانیستو لپاره په بلخ ولایت کې دی، او یو کانګوي ډاکټر او یو یزیدی فعال د جنسي تشدد له قربانیانو سره د مرستې په خاطر د نوبل د سولې سګنې جایزه په ګډه وګټله. بشپړ خبرونه. د کندهار د پولیسو چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د ملکي وګړو د وژل کېدو ادعا ردوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد دوراني ازادۍ راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د معروف ولسوالۍ په خوږیانیو سیمه کې د وسلوالو طالبانو دوه موټر په نښه کړل چې په نتیجه کې لس تنه وسلوال طالبان ووژل شول. ښاغلی دوراني وایي له دې حملې وروسته طالبانو د ملکي وګړو له کورونو څخه پر پولیسو حمله وکړه، او د طالبانو د ډزو په نتیجه کې درې ښځې او یو ماشوم مړه او اووه ښځې او یو ماشوم ټپیان شول. په همدې حال کې یوې امنیتي سرچینې د خپل هویت د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملکي وګړي پرون د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي دي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت او وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی نن د بلخ ولایت حوزوي روغتون پرانیست. ولسمشر غنی نن سهار د یو دوه ورځني سفر په مخه مزار شریف ته ورسید. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې وایي د بلخ 308 بستریز روغتون په 500 پړونو کې د 15 میلیونه یورو په لګښت رغول شوی، او لګښت د جرمني حکومت ورکړی. په پام کې ده چې ولسمشر به نن د ورځې په اوږدو کې د بلخ له سیمه ییزو چارواکو او مشرانو سره په لیدنو کتنو کې د شمال زون امنیتي وضعیت هم وارزوي. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به په مزار شریف کې له ولایتي چارواکو، د امنیتي او دفاعي ارګانونو له چارواکو او منصوبینو، قومي مشرانو او مدني فعالانو سره په لیدنو کتنو سربیره په بلخ کې درې لوی روغتیایي، تجارتي او ساختماني پروژې هم پرانیزي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې نن د کابل او پکتیا ټیمونه د متحده عربي اماراتو په شارجې ښار کې لوبه وکړي. دا د افغانستان د غوره لیګ لومړۍ لوبه ده چې د کابل په وخت د شپې په 8:30 پیلېږي. د غوره لیګ د سیالیو په لړۍ کې چې درې اونۍ دوام کوي، د کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ لوبډلې برخه لري. د افغانستان غوره لیګ د نړۍ له لومړۍ درجه لیګونو څخه شمیرل کیږي، او د تکړه افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د کرکټ نامتو لوبغاړي هم برخه پکې لري. لازدی رادیو خبرونه اوري. د روسیې یو جګپوړي ډیپلومات خبرداری ورکړی چې متحد ایالات د روسیې پر پوځي استخباراتو د لویدیځو مؤسسو د حق کولو د نړیوال کمپاین د تورونو په لګولو سره همدن غواړي چې د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن ووهي. هالنډي او امریکایي چارواکو د روسیې پر پوځي استخباراتو تور لګولی چې د ډوپینګ ضد او د کیمیاوي وسلو د څار د نړیوالې ادارې په ګډون د یو شمیر نړیوالو مؤسسو د معلوماتو د حق کولو په څو اړخیزو او ګڼ ملتي کمپاینونو کې لاس لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف په یو بیان کې پر امریکا، برتانیا، استرالیا، کاناډا او هالند چې له امریکا سره په ګډه د روسیې پر پوځي استخباراتو دا تورونه لګولي دي، غږ وکړ چې پر دې ادعاو بیا غور وکړي. ریابکوف وویل چې دا تورونه پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو لپاره پلمې دي. د نوبل د سولې سګنې جایزه کانګوي دنیس مکویګه او یزیدی فعال نادیا مراد وګټله. دواړه کسان د جنسي تشدد پر ضد چې په وسلوالو کړکیچونو کې د دښمن د ځپلو د وسیلې په توګه کار ترې اخیستل کیږي، د هڅو په خاطر د دې جایزې ګټونکي بلل شوي. ډاکټر مکویګه د خپل بلوغ د ژوند ډېره برخه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د جنسي تشدد له قربانیانو سره تېره کړه، او د دې ظلمونو د متضررینو علاج وکړ. د نوبل د سولې جایزې د کمیټې مشرې بیرت رایس اندرسن نن د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د دې جایزو د دې جایزې ګټونکي معرفي کړل.
دینیس
مکویګر هغه مرستندوی دی چې خپل ژوند یې د جنسي تشدد له قربانیانو لپاره ځانګړی کړ، او ناندیا مراد هغه شاهده ده چې له دې او نورو ښځو سره شوی تشدد یې بیان کړ. دوی دواړه په خپله طریقه د جګړې پر مهال د جنسي تشدد پر پیښو رڼا واچوله، څو له عاملانو سره یې حساب کتاب وشي.
د نوبل د سولې کمیټې چې مرکز یې په ناروې کې دی نن وویل چې میرمن مراد د داعش ډلې د جنسي تیري او نورو ظلمونو د قرباني په توګه د خپل درد د بیانولو له لارې غیر معمول جرأت ښودلی، او مکویګر په وسلوالو کړکیچونو کې د جنسي تشدد د ختمولو لپاره په مبارزه کې په کانګو او نړۍ کې د یووالي تر ټولو ستر او مخکښ سمبول دی. او هند او روسیې نن د 5 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه تړون لاسلیک کړ چې له مخې روسیا هند ته د هوایي مدافع S-400 توغندي ورکوي. دا تړون نن په نوې ډیلي کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند د صدراعظم نارندرا مودی د کتنې په حاشیه کې لاسلیک شو. ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې په نورو برخو کې هم د هند له صدراعظم سره یو شمیر تړونونه لاسلیک شوي دي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د مرکزی قوا قمندان لدی وړاندیز سره مخالفت وکړ چې د افغان ځواکونو د روزنې چارې خصوصي قراردادیانو ته وسپارل شي. په دې اړه د افغانستان د حکومت دریس هم په خبرونه کې تر سره شریکو.
موږ باید یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅه کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته 15 ورځې پاتې شوې. د انتخاباتو په درشل کې مو له امنیتي اندېښنو خبر وو او چارواکي ژمنه کوي چې د اندېښنې بل لري شي. هلمند ته مو ورولو. هلته په هغو ځایونو کې هم کوکنار کرل شوي چې د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. سیمه ییز چارواکي څه ځواب لري؟
دلته مسؤلیت ریاست مواد مخدر لري چې دوی اته راغلی دروسه دغه زما دریم کار کېږي.
دا ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په شخص په شبي پیغامونه خبرو او تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي رادیو لپاره باندې خبرونه اوریدل شي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني نن مزار شریف ته تللی دی او هلته د 318 بسترو روختون په مزار شریف کې پرانست. د ابو علي سینا بلخي روختون همدارسې په یو امنیتي غونډه کې لوالي او امنیتي چارواکو سره برخه واخیسته. دغه شیبه جمهور رئیس اشرف غني په مزار شریف کې وینا کوي او زموږ خبريال حل تدې. کله چې هم دا وینا خلاص شو د وینا پر مهال موږ نشو کولای چې ټلیفون رابطه ټینګ کړو. که چیرته وینا د خبرونې په ترڅ کې خلاص شو د جمهور رئیس اشرف غني د خبرو جزئیات به در سره شریک کړو. خو اوس په ور شو د امریکا د مرکزی قوې د قمندان سرګندونو ته. د امریکا د مرکزی قوې قمندان ویلي چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په اړه د بلک واټر خصوصي شرکت بنسټګر اریک پرنس خبري به نه عملي کیږي. د جنرال جوزف ووټل په وینا نه افغان حکومت او نه هم د امریکا پوځ د پرنس پر دې طرح باور لري. اریک پرنس ټینګار کړی چې 3600 خصوصي قراردادي امنیتي کسان په افغانستان کې تر امریکایي ځواکونو ښه دنده ترسره کولی شي. ملالی بشیر راپور لري.
د امریکا د مرکزی قوې قومندان ویلي چې د افغانستان د جګړې له خصوصي کولو سره په بشپړ توګه مخالف دی او د په فکر دا اقدام سم نه دی. جنرال جوزف ووتل پرون په یو غونډه کې خبريالانو ته ویل چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول د امریکا ملي ګټې د قراردادیانو لاسته د اچولو په معنا دی. د همداراز ویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی او دفاعي موافقه لیک هم د داسې کار اجازه نه ورکوي. د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په اړه بحثونه ورسته له غراپورته سول چې د بلک واټر خصوصي شرکت بنسټګر اریک پرنس خصوصي شرکتونو ته د افغانستان د جګړې سپارلو غوښتونکی سو. ښاغلی پرنس ټینګار کړی چې 3600 قراردادي امنیتي کسان په افغانستان کې تر امریکایي ځواکونو ښه دنده ترسره کولای سي. خو د امریکا د مرکزي قوې د قومندان جنرال جوزف ووتل په وینا هیواد یې په افغانستان کې حیاتي ګټې لري چې یوازې د امریکا مشروع ځواکونه کولای سي ترلاسه یې کړي. د همداراز ویلي چې حتی که د افغانستان د جګړې پر خصوصي کولو فکر وسي، د افغانانو تصویب ته اړتیا سته چې د ده په وینا هغوی به د دې مفکورې هیڅ کله ملاتړ ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو پر ضد به قانوني اقدامات وسي. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول له هغه اصل سره اړونه ده چې افغانان یې په خپله ځان ته ټاکي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ادارې خبرداری ورکړی چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول د ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. دغه سازمان وایي چې بلک واټر شرکت په عراق کې د وژنو او بد چلند په یو شمېر مواردو تورن دی او دې شرکت ته د افغانستان د جګړې مسؤلیت سپارل به اغېزناک نه وي. د راپورونو له مخې بلک واټر سره تړاو لرونکي قراردادیان په عراق کې د اولسو ملکیانو د وژل کېدو مسؤل دي. په یوه بله پیښه کې په 2001 کال کې په بغداد ښار کې د بلک واټر قراردادیانو ترمنځ په نښته کې 40 ملکیان ټپیان سول. د امریکا فدرال محکمې له دغو قراردادیانو څخه یو نیکولس سلاتن په عراق کې د ملکیانو د وژنو په تور په بند محکوم کړ، خو په 2018 کال کې محکمې په دې اړه نوې پریکړه وکړه او مخکینی حکم یې لغوه کړ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دې اړتیا نشته چې د افغانستان جګړه خصوصي کمپنیو ته وسپارل شي او یا هم په دې اړه طرحې وړاندې شي. د دغې شورا د دفتر ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو او نړیوالو متحدینو یې په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې خپله وړتیا ثابته کړې ده. د ښاغلي قادر شاه سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې قادر شاه د جګړې د خصوصي کولو په ارتباط د حکومت دریځ داسې روښانه کړ.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا دفتر په همدې رابطه باندې یو خبری اعلامیه هم له رسنیو سره شریک کړې وه. زمونږ دریځ په لاندې دستو امداد دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانستان حکومت او خلک هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي او د دې اجازه به ورنکړي چې ترهګرۍ پر وړاندې زمونږ مبارزه او په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په موخه زمونږ هڅې او تلاشونه د شخصي او تجارتي ګټو لپاره وکاروي. موږ باید یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅې کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو، او دا واضح ده چې د افغانستان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ژمن دی.
خغله قادر شاه قدرت وای چې نو داس یو بحثونه چې کله پر اسنۍ کې راولړیږي یا مثلا د زنی نور کړي ترمن ولې مثلا داسې موضوعات کې اتمن کوي ک شمال نیو پانه نه خوري کې څنګه داسې موضوعات راپورته کیږي؟ خیر
خو دا خو یو غیر دولتي بحث دا د دولتونو ترمن بحث نه دی، دا کاملا شخصي بحث دی او شخصي نظریات دي چې تبادله کیږي. نو هغه بحثونه چې شخصي بحثونه دي هغه طبعا پر رسنیو کې چې کله راپورته کیږي نو هغه باندې په ځینې رسنیو یا ځینې کسان هغوی ته خپل تفسیری په هغې باندې لري. خو د افغانستان د حکومت واضح دریځ ما له تاسو سره شریک کړه چې د دې په موخه د دې په خاطر چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس ذهنونه او د دوی اندېښنې رفع شي. یو ټکی بل هم اضافه کوم، هغه دا دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او د افغانستان خلک چې په دې تیرو څه موده کې د 12 کالونو کې د توریزم په وړاندې خپله مبارزه ثابته کړې ده او زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د بل هر وخت په پرتله پیاوړي شوي دي. د جنگ د مدیریت د جنگ د رهبرۍ البته د خپلو نړیوالو متحدینو سره د دې ورتیا لري او هیڅ د دې ضرورت او ورتیا نه پیدا کیږي چې د خصوصي کمپنۍ یا خصوصي یا اشخاص یا هغه کسان چې تجارتونه لري په دې رابطه باندې نظرونه وړاندې کوي یا دوی په دې رابطه باندې خپلې طرحې وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه له بي خبرتیا وروسته مزار شریف ته ورځو او د ولسمشر اشرف غني د وینا له جزئیاتو د ازادي راډیو خبريال تاسو خبروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په منځني صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د مزار شریف په ګډون ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. مزار شریف ته ورځو، هلته له هغه ځایه په ټلیفون مجیب رحمان حبیب زای را سره دی. حبیب زای صاحب، د جمهور رئیس اشرف غنی وینا پای ته ورسېده؟ بله،
همونه شیبه ست تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته څرګند ما اوري.
بله، او
همدغه اوس مهال تقریبا نیوه دقیقه د مخه د ولسمشر محمد اشرف غنی وینا په بلخ ولایت کې، چې د بلخ ولایت د ځوانانو ته او مدني فعالانو ته درلوده، پای ته ورسېده. ولسمشر په خپله وینا کې په بلخ کې پر ترسره شوو پرمختګونو باندې خبرې وکړې، او همدارنګه د اوبو د مدیریت په مسایلو باندې رڼا واچوله، چې باید د آمو سواحل تحکیم شي، آمو رود سواحل تحکیم شي، او د آمو د شته اوبو څخه باید مثبته استفاده د کرهنې په برخه کې وشي. همدارنګه په بلخ کې د اقتصادي ودې په اړه هم خبرې وکړې، چې مثلا ایرتان بندر ته د حشره درلوده چې کولی شي افغانستان یوازې له بلخ څخه په کال کې $4 میلیارد چین او قزاقستان روسیې ته صادرات ولري، او همدارنګه دا وویل چې بلخ په د ریل پټنل له طریقه په راتلونکو 2 یا 3 کلونو کې له هرات څخه وصل شي، او همدارنګه د افریشم یا د ورېښمو د لارې د بیا اچولو لپاره په بلخ ولایت کې او نور شمالي ولایتونو کې هڅه.
بله حبیب زای صاحب، د آمو د سواحلو خبره تاسو وکړه چې جمهور رئیس اشاره ورته وکړه، په دې برخه کې ژمنه وکړه چې کله به کار پیل شروع کوي.
ښاغلی ولسمشر کومې خبرې چې درلودې؟ ده وویل چې په دې برخه کې کار شروع شوی دی، راتلونکې میاشتې به پیل شي. هغه به دا وي چې دوی به په لومړي پړاو کې د آمو سواحلو په شونډو کې یا په لمنو کې به هلته دوی لسیګو څخه کار اخلي، او وروسته به نور بنیادی کارونه پرې ترسره کوي، ځکه د آمو د تخریب مخه به په لومړي سر کې نیول کیږي او بیا به تحکیمات پرې ترسره کیږي.
جمهور رئیس په خپلو خبرو کې د مزار شریف د ښار په برخه کې هم ځینې ژمنې وکړې.
په بلخ ولایت کې دقیقا ولسمشر د بلخ ولایت کې د پاپلاین د اوبو د پاپلاین د رامنځته کولو په اړه هم خبرې درلودې. د وویل چې یو کانریسول به هم جوړ شي، او د ښار مزار ښار باید وده وکړي تر راتلونکو کلونو لپاره، او دا چې د اقتصادي پلوه مزار باید له دې وروسته نه باید وارداتي ولایت واوسي، بلکې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په سطحه د افغانستان په نمایندګۍ بلخ باید یو وارداتي تولیداتي ولایت
واوسي. بله حبیب زای صاحب، تر دې مخکې جمهور رئیس په یوې امنیتي غونډه کې برخه واخیسته، په وینا کې هم د امنیت مسلې ته اشاره وکړه.
ښاغلی ولسمشر، د دې ته مخه د بلخ ولایت کې د شاهین قول اردو له مشرتابه د بلخ والی او د ملي امنیت له مشرانو سره خبرې درلودې. په دې برخه کې ژمنه دا وه چې نه یوازې په بلخ کې بلکې په نورو 5 شمالي ولایتونو کې به د بلواګرۍ پر ضد، د تروریزم پر ضد باید هڅې د دولت او امنیتي ځواکونو لخوا ګړندۍ شي، او باید د امنیت تامین یا د امنیت بیا راوستلو په برخه کې باید هلې ځلې وشي، او امکانات باید افغان امنیتي ځواکونو ته مساعد شي، او دولت مرکزي دولت په دې برخه کې هر ډول مرستې ته چمتووالی لري او آماده دی.
مجیب رحمان حبیب زای، مننه. د امنیت په برخه کې د ولسی جرګې اندیشنه در سره شریکه وو. د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي په افغانستان کې د سیمې د ځینو هیوادونو مداخله د دې سبب شوی چې جنگ په دې هیواد کې ادامه پیدا کړي. د دغه کمیسون مرستیال علي اکبر قاسمی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل د سیمې ځینو هیوادونو د خپلو ګټو په خاطر د افغانستان جنگ ته لمن وهلې ده. خان محمد سین له کابل راپور لري.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت د دغه اندېښنې له خودلو وروسته چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون په هیواد کې د جنگ د دوام لامل د ځینو ګاونډیو هیوادونو مداخله او نیابتي جنگ ګڼي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې ځینې هیوادونه د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د جنگ اور ته لمن وهي. دوبل سرنګ چې دغه جنگ نیابتي دی، پاکستان سره لدې چې نړیوال فشارونه پرې متمرکز شوي، خو سرنګ چې ګټې ترلاسه کړي نه دي. د افغانستان د جنگ د دوام لپاره د مخالفینو لتیشي زولو او تمویلولو څخه لاس نه دی اخیسته. ایران هم په یوه بڼه په دغه قضیه کې ګډ دی او د دې ترڅنګ کله چې د روسانو ګټې په خطر کې وي یو کار کوي. خاغلی قاسمی د نړۍ د سترو هیوادونو رقابتونه هم د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې دغه مسله هم د افغانستان پر وضعیت ناوړه اغېز کولی شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت قماندان سکاټ میلر د پنجشنبې په ورځ پنجشیر ته د ده د سفر پر مهال ویلي چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې زیاتې دي او ممکن روانه جګړه کلونه کلونه دوام وکړي. د ویلي چې د افغانستان خلک ډېر دښمنان لري او د همدې له امله له زیاتو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په هیواد کې د امریکا او روس ترمنځ د اختلاف په هکله خبرداری ورکړې او ویلي دي چې دغه اختلاف د افغانستان خاورې ته د حرکت په حال کې دی. هڅه مو وکړه چې د سکاټ میلر د څرګندونو په اړه د دفاع وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. خو د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته د تروریستانو حملو ته په کتو ویلي، هر څوک چې د افغانستان د خلکو د نارامۍ لامل شي او د افغانستان د خلکو ژوند اخلي پر وړاندې جدي مبارزه کیږي. د پوځي چارو پوه عتیق الله مرخیل د افغانستان امنیتي ستونزو او پکې د جنگ دوام ته په کتو سره وایي، عمده اندېښنه د افغانستان په شمال کې د روسانو د نفوذ مسأله ده.
اصلا تشویش همدغه وجود لري چې نفوس د روسانو په شمال کې مخ په زیاتېدو ده. اوس امریکا لاس په کار شي چې په روسیه کې په شمال کې روسیه خپل نفوس کښوله. فنان د هغو د نفوس د ترس په خاطره دا سړی لاړ پنجشیر ته، تر هغه چې وکولی شي چې د روسانو د نفوس په مقابل کې دوی مبارزه وکړه، او که چېرته دا مبارزه ناکامېږي او د روسانو نفوس ورته زیاتېږي، ضرورت ده چې
خاغلی امرخیل د افغانستان د سیاسینو په یووالي او امریکا او ناټو ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان ځواکونه لا تمویل او تجهیز کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د ایکشن ایډ خیریه مؤسسې په شمول اتلسو نړیوالو ادارو ته امر کړی چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه بند کړي. د دغو نړیوالو ادارو بندېدل څه معنا لري او څه نتایج لرلی شي؟ تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا د مرکزی قوې قومندان ویلي چې د افغانستان د جګړې له خصوصي کولو سره په بشپړه توګه مخالف دی او د ده په فکر دا
بخشن غوړو له تخنیکی تیروتنې د ملالۍ بشیر دغه راپور هم په روانه خبرونه کې مخکې خپور شو. د پاکستان په اړه د دې راپور اوس سرته خپرو چې پاکستان د ایکشن ایډ خیریه مؤسسې په شمول اتلسو نړیوالو ادارو ته دغه امر کړی دی چې خپل فعالیتونه په دې هیواد کې بند کړي. د دې راپور جزئیات اوس اورو.
اکشن ایډ جنوبی افریقا مشته خیریه موسسه ده چې پر زده کړو د بې وزلۍ له منځه وړلو او بشري حقونو په برخه کې کار کوي. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ورته خبرتیا لیږلې چې باید خپل کارونه بند او له پاکستانه ژر تر ژره ووځي. اولسو نورو نړیوالو د بشري حقونو او خیریه موسسو ته هم له پاکستانه د وتلو امر سوی دی. دوی ته تیر کال هم د وتلو امر سوی و، خو دوی استیناف ته مراجعه کړې وه چې بریالۍ نه سوه. رویټرز خبري اجانس د اکشن ایډ د پاکستان څنګه رئیس عبدالحق له قوله لیکلي چې د کورنۍ چارو وزارت ورته ویلي چې د ټولو ادارو غوښتنه یې رد کړې ده. اکشن ایډ په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان دا پریکړه چې دغه اداره او نورې نړیوالې موسسې باسي د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې پر خبریالانو، اکادمیکو کسانو او مدني ټولنې پر غړیو حملې زیاتې سوي دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت لخوا په لیږل سویو امرونو کې یو پر یوې خیریه موسسې د دولت ضد فعالیتونو تورونه پورې کوي. د رويټرز راپور وایي چې پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه له هر ډول جواب ویلو ډډه کړې ده. دا اقدامات له کلونو راهیسې روان دي. په 2015 کال کې پاکستان له ټولو نړیوالو خیریه او بشري حقونو مدافع ادارو وغوښتل چې له سره له حکومت سره ځان ثبت کړي. د دې اقدام هدف دا ښودل سوی و چې د ارزونې پروسه یې اسانه سي. تر دې مخکې په 2012 کال کې د پاکستان استخباراتي ادارې یو راپور د کوچنیانو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن او امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای ترمنځ د تړاو په اړه ویلي و. دې راپور ادعا کړې وه چې دغه ادارې له امریکا سره د اوسامه بن لادن د موندلو په هڅو کې مرسته کړې وه. اوسامه بن لادن په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا ووژل سو. سیف د چلډرن دا ادعا رد کړې چې ګواکې له امریکا سره یې د اوسامه بن لادن په موندلو کې مرسته نه ده کړې، خو بیا هم پاکستان د دغه ادارې بهرني کارکوونکي له دې هېواده وتلو ته اړ ایستل. د راپورونو له مخې پاکستان د نړیوالو خیریه ادارو پر وړاندې خپلې پالیسۍ نورې هم سختې کړې او په یوه نه بله توګه یې ورباندې تورونه پورې کړي چې په جاسوسي فعالیتونو کې لاس لري، او په تکراري توګه یې خبرداری ورکړی چې خپل فعالیتونه باید محدود کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه عصمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا د مینې اوسیدونکی یم. زه په ټولو ځوانانو غږ کوم چې داسې خلکو ته رایه ورکوي چې ځوانان چې او لیکتې ولري ځوانانو ته رایه ورکوي، پخواني خلکو ته رایه مه ورکوي چې د افغان کلمه نه مني وروره هغه نه مني، هغو خلکو ته رایه مه ورکوي، ښه ښه ځوانانو ته رایه ورکوي. ټولو افغانانو باندې غږ کوم وروره، څکه د ځوانان وروځئ چې ځوانان شمله مو لوړه کړي. وسلام
زه پیغام د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه تاسو سره اړیکه نیولې ده. ورور د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په کلینیکو کې خصوصا د سرکاري برخ په کلینیک کې کوم ډاکټران چې ناستې پلی خو هغه د دوی پراته بجې باندې رسمي رسمیت شروع کېږي، خو پراته بجې دوی راسي مګر درې اوولس بجو پورې دوی کله چای خوري کله بانډار کوي، پر یوولس بجې باندې دوی خپل رسمي دندې ته راوځي. دلته خو سپین ږیرې عاجزې ماشومان یتیمان کونډو ورته ناستې د تداوی دپاره تداوی نه کېږي. وروره د عامې روغتیا ریاست په دې پسې سر نه ګرځي، آی آی حکا نور ته راسي دوی خبر نه دي. دا وجه داسې کېږي بیا پر هغه تر ډېره چې نقطه ورته نوشته چې دوی خپلې شخصي دواخانو ته استوي چې ماښام به بیا راسي د شپخانې ته زه به دا پلانکي دوا درکړم. دلته نسته وروره ډېر ظلم کېږي.
ما دا پیغام دی د افغانستان او لما وته چې د پاکستان ته مور دی دا نه سره جوړي. طالبان وړونه چې د افغانستان د پاره یو څوک د خیر خبره کوي، یو څوله کوي. دوی وایي دا امریکایي شبکه دغه اوس امریکایي پنجابي شبکه نه ده، شیطاني شبکه لکه ملا سمیع الحق او فضل الرحمن او دا نور یوه پلوی زیاد نه څه بیا چې زیمبابوې چې بیا وایي زیاد دی ته نو کومه شبکه وایه دوه شیطاني شبکه دغه ده. نو د افغانستان خلک دي په پاکستان نه خطا وځي نه دي ورځي. والسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخ ګڼ نور پیغامونه خبرو. زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. د خبرونه په دې برخه کې یو په زړه پورې موضوع لرو. د مځکې د کوري له یو څه بې ځایه کېدو سره څه ستونزې پیدا شوي، په دې اړه تفصیل له عصمت څاروان څخه.
په یوه تازه څېړنه کې څرګنده شوي چې په وروستۍ پیړۍ کې د مځکې محور 10 متره خوځېدلی دی. د ناسا ساینس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوې چې په تیره پیړۍ کې د مځکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی او په سلو کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د مځکې د څار د سپوږمکۍ او د مځکې د تروي تونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز پخوا هم د اوبو پر بهیر د مځکې د محور د خوځېدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څېړنې کړې وې. د دوی په وینا د مځکې د محور د بدلېدو یو دلیل دا دی چې د مځکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی، همداراز مځکه بشپړه ګردی نه ده او په حقیقت کې یوه بیزوي کوره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یاله یون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت را ورسید. له احمد تکل څخه اور.
د کندهار د پولیسو چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکی وګړو د وژل کېدو ادعا ردوي. ولسمشر اشرف غنی نن د بلخ ولایت حوزوي روغتون پرانیست. ولسمشر غنی نن سهار د یو دوه ورځني سفر په مخه مزار شریف ته ورسید. جمهوري ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې د بلخ 3 شپېته بستریز روغتون په 5 پړونو کې د 15 میلیون یورو په لګښت رغول شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې نن د کابل او پکتیا ټیمونه د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې د ماښام په 8:30 بجو لوبه وکړي. د روسیې یو جګپوړي ډیپلومات خبرداری ورکړی چې متحد ایالات د روسیې پر فوجي استخباراتو د لویدیځو مؤسسو د حق کولو د نړیوال کمپاین د تورونو په لګولو سره آمدن غواړي چې د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن ووهي. د نوبل د سولې سګنې جایزه کانګوي ډاکټر دینیس مکویګا او یزیدی فعال نادیا مراد وګټله. دواړه کسان د جنسي تشدد پر ضد د هڅو په خاطر د دې جایزې ګټونکي بلل شوي. او د روسیې ولسمشر او د هند صدر اعظم نن په نوې ډیلی کې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه تړون لاسلیک کړ چې لمخې روسیا هند ته د هوایي مدافع S-400 توغندي ورکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې د ښځو ګډون او څارې د انتخاباتي پروسې مشروعیت تضمینوي. دا په داسې حال کې ده چې په انتخاباتي پروسه کې تر دې دمه د ښځو لږ حضور اندېښنې پیدا کړې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته له 10 کمې ورځې پاتې دي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دغه پروسه کې د ښځو په رغند رول ټینګار کوي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی د پنځشنبې په ورځ له مدني ټولنو سره د همغږي په یو غونډه کې وویل چې په شرایطو برابر 50% کې رای ورکوونکي ښځې جوړوي او دغه شان دوی د انتخاباتو په شفافیت کې د پام وړ رول لوبولای شي.
خانمها در انتخابات
هغه وایي ښځې څلور عمده نقشونه لري په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کارکوونکي په حیث. نظارتي نقش کاندید په پروسه کې د رای ورکوونکو رول دی چې نظارتي رول یې شفافیت تامینوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د وروستي نوم لړ تر اعلان وروسته ویلي دي چې له 2,800,000 ثبت شویو کسانو له ډلې 40% کې ښځې جوړوي. په 160 ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د ښځینه کاندیدانو نشتوالی د دې لامل سوی چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات وځنډیږي. په ورته وخت کې یو شمېر ناظر انتخاباتي بنسټونه انتقاد کوي چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه اما پوهاوی ډیر کم و. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې له 2 ورځو راهیسې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ښځو د پراخ ګډون په اړه د منظم اما پوهاوي په اړه پروګرامونه پیل شوي او د انتخاباتو تر ورځې به دوام وکړي. تبعیض او بې باوري منفي لید په تعلیم او تحصیل کې ممانعت او ښځو ته د دویم جنس په توګه کتل هغه لاملونه دي چې د افغانستان په ملي پروسو کې د ښځو رول کمرنګه کړی او دا هر څه د دې لامل سوی چې په کلي او بانډو په انتخاباتو او د نوملیکنې په پروسه کې ښځې کمه ونډه واخلي. یو شمېر هغه ښځې چې نوملیکنه یې کړې وایي چې د خپلې خوښې وړ کاندید ته د رای ورکونې حق نه لري او د کورنیو د مشرانو له لورې ورته ویل سوي چې یو مشخص کاندید ته رای ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یاټیفا ویاند صغرا سادات وایي چې انتخاباتي کمیسیونونه په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ته په هڅولو کې پاتې راغلي.
متاسفانه زنو د اول
کارشان نبوده و نیست.
له بعد مرغه په انتخاباتو کې د خزو ګډون د دوی په کاری لمړیتوبونه کې نشته، نو ولی خلک ولوي او تبلیغاتي پروګرامونه جوړوي. په رښتیا هم دواړه کمیسیونونه په انتخاباتو کې د خزو په ګډون کې ناکام دي.
د میرمن سعادت په وینا په دواړو کمیسیونونو کې د خزو د فیصدي ونډه ټیټه ده، او دغه شان په نهو ولایتونو کې د نوملیکنې په پروسه کې د خزو نشتون د دې لامل سوی چې په ولایتونو کې د خزو د نوملیکنې پروسه بند پاتې سي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
حکومت په هلمند کې د کوکنارو پر ست د کمپاین پلان لري. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. البته وړاندې د اصلي واوریدونکو په پروګرام کې ساتو پر شخص شوي پیغامونه خبرو. اوس چې د هلمند د مرکز له شرګه په شمول ناوه، نادالي او ګرشک ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې دي، په کومو سیمو کې د کوکنارو د کروندو پر ست کمپاین کوي؟ د هلمند والي وایي دوی ته د کوکنارو د کروندو د ماتولو هیڅ پلان نه دی ورکړل شوی، خو د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې رئیس وایي ټولو ادارو ته د وزارت هغه پلان سپارلی چې د کوکنارو د کروندو د ماتولو په اړه هلمند ته ورکول شوی دی. تفصیل له هلمنده د الیاس دایي په راپور کې.
د کوکنارو د پراخه کروندو د منډلو لپاره باید د ګرشک او مساکله ولسوالۍ ترمنځ د هیڅ مینار په نوم هغه دشت ته ولاړ شي. هیڅ کله پرې شی نه دی کرل شوی، خو اوس کروندګر وځله، یعنی د کال په ټولو موسمونو کې کوکنار کری چې ویل کیږي د نورو سیمو د کروندو په نسبت پریمانه شیره هم ورکوي. زموږ سره پولیس را سره دي، خود امنیتي پوستو تر څنګ کرل سو کروندو ته مو نه ور پرېږدي. غواړو لري ولاړ نه سو، خو د ملي امنیت دی وی کیتی پوستو ته نږدې کرل سو کوکنارو ته مو سنگوریان نه ور پرېږدي، ځکه نو بل ځای دی. د پولیسو یو افسر چې زموږ د امنیت ساتلو مسولیت لري وایي یا خدا کروندې خپل سنگوریانو کرلی دي، یا یې د هر یوې پر سر چې واړه واړه پټې دي 20,000 پاکستانی کلدارې چې $200 کېږي له وړاندې ججه اخیستې ده. په داسې حال کې چې د دې ادرس ویل کېږي هر کال وسلوال طالبان هم په میلیونونو ډالر عواید ترلاسه کوي او بیا یې د افغان ځواکونو په ضد په روانه جګړه کې په مصرف لګوي. په غسوم کې چې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي او یا د وسلوالو طالبانو سره د جنگ لومړی کرشې دي، داسې ښکاري چې په یو نوم افغان سرتیر چې اکثره پولیس او د ملي امنیت څنګوریان دي، د کوکنارو د کروندو څخه د خپل مالي منابعو په خاطر ملاتړ کوي. خو په هلمند کې چې د کوکنارو په ضد د نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالره د بدیل په نوم پر اصلاسو تخمونو او کیمیاوي سرو لګول سوي دي، څنګه امکان لري چې د امنیتي ځواکونو د پوستو تر څنګ د کوکنارو ګل سوي کروندې بې ماتولو پاتې سي؟ د نهرس راج ولسوال محمد سلیم رودی وایي حالت چنګې دی او دوی د کوکنارو د کروندو په ضد د هیڅ ډول مبارزې مسولیت نه لري.
دلته مسولیت ریاست مواد مخدر لري. دوی حتی راغلی هم دروسه دغه زما دریم کال کېږي چې دوی څوک نه دي راغلي، دوی زموږ سره جلسات نه دي نیولي. کوم هغه د ولایت مقام لخوا څخه کوم هدایت شوی وي او موږ دلته جلسات په دې اړه نیولي، خو دوی خپله مستقیما باید راشي هغه د ولایت مقام څخه یو پلان تایید کړی راوړي او په هغه کې زموږ اداره ګډون وکړي او بیا هغه د دوی د پلان له مخې څخه موږ باید
ولسوال دا خبره چې امنیتي پوستو ته نږدې د کوکنارو کرل سوي کروندې په سنګوریانو یا پولیسو پورې اړه لري رد کړه. د جرایم او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې UNODC د 2018 میلادي کال د راپور له مخې تر ندالي چې مرکزي ولسوالۍ د وروسته ډېر کوکنار د هلمند په نارس راج او نوزاد ولسوالیو کې کرل کېږي. په راپور کې راغلي دي چې په 2018 میلادي کال کې د نادالي په مځکو کې 20، په نارس راج کې 13 او په نوزاد ولسوالۍ کې 6,000 هکتاره کوکنار کرل سوي دي. دغه سیمې د 2018 میلادي کال نه تر اوسه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جنګونو او کشمکشونو شاهدي هم دي. موږ نه پوهیږو چې څوک، خو دلته د راغلو سرتیرو په شمول زموږ موبایلونو ته هم چې سم کار نه کوي مسلسل زنګونه ویل کیږي. یو حکومتي مسول چې نور کسان ورته مدیر صاحب وایي پر موبایل موږ ته کله سیمه نام نه بولي او کله هم د کوکنارو د کروندونه د اکاسي او فلم مخالفت کوي.
په تفاهم راغلي ولایت په جریان کې کړي درغلي او ګریشته او کمانډان او اسکر سره کړي د سیمینار داسته راغلي وو.
کچوم چارواکی وایي سش کال په هلمند کې د کوکنارو کښت کم شوی دی چې ورسره جوخت به په تولید کې هم کموالی راسي. خو د هلمند پراخه دښته چې د ژورو څاګانو په واسطه هم ځکه وځله هم کوکنار حاصل ترسوي. د نشي توکو د کرکلي هغه ډرامه چې د بدیل دپاره په میلیونونو ډالره لګول شوي دي بل لور ته بیایي. د هلمند والی وایي دوی ته د مرکز کابل نه د کوکنارو د کروندو په ضد هیڅ ډول پلان نه دی ورکول شوی. والی تورن جنرال محمد یاسین په ظاهره د کوکنارو کروندې یوازې د کمربندونو سره نږدې وبللې او داسې وویل
او د کمربندونو چون د جنگ ساحې دي، د جنگ ساحو کې طبعا کاملا امنیتی تدابیر نشته. په دې رابطه مونږ تصمیم لرو یو ګډ هیئت وټاکو او دا ګډ پلاوی لاړ شي هغه کومه ساحه چې په کمربندونو کې دي هغه هم لمانځه بیسي.
شغل یاسین ازادي راډیو ته وویل حکومت د کوکنارو نشي توکو په ضد واضح طرز العمل لري او د هغو ملاتړ نه کوي بلکې لمانځه وړي. که څه هم د روان 2013 میلادي کال لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سی راپور او سروې نه ده خپره شوې، خو د 2013 میلادي کال لپاره د دغې ادارې راپور ښیي چې افغانستان په خاص ډول هلمند کې لا هم د دنیا تر ټولو ډیر مخدره توکي کښت او تولیدیږي. ملګرو ملتونه وایي د همدې تولید شوو نشي توکو د کاچاک او لاسراغلو پیسونه وسلوال طالبان په میلیونونو ډالر عواید په لاس راوړي او خپلې جنګي لیکې پرې مصلح او د حکومت په ضد جنګوي. په هلمند کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې رئیس سید احمد ورور وایي که څه هم حکومت په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو د کښتونو په ماتولو نه دی توانېدلی، خو د 2013 میلادي کال دپاره د مرکزي حکومت نه د کوکنارو د ماتولو په ضد پلان ترلاسه کړی دی او ټولو اړوند ادارو ته یې لیږلی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په روان میلادي کال کې به د کوکنارو د کښت او تولید کچه په بېساري ډول راښکته شي.
تقریبا دغه موږ د 10% څخه تر 15% پورې اټکل کړی دی چې دا به د کوکنارو د کښت ساته به په هلمند کې ټیټه وي، ځکه هغه اوبه چې پخوا به دوی په درې انچ اوبه به د مثلا د مځکې د تل څخه د سولران په واسطه سره ایستلې، هغه اوس پر یوه انچ او یا هم بیخي وچ شوي دي. او موږ ته داسې راپورونه هم رارسېدلي دي چې ډېرې هغه کوي برمې چې پخوا به داسې یادوري کول په عام اصطلاح باندې چې هغه د مځکې تل ته ځي هغه برمې ورسره وړل شوي دي. په کجکي او په مساخلا او نوزادو دغو مناطقو کې هغه برمې وویل کېږي.
دغه راپور له مخې چې د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2013 میلادي کال کې خپور کړی دی راغلی دی چې په ټول افغانستان کې د 3,28,000 هکتار په شاوخوا کې کوکنار کرل شوي دي چې د 2016 میلادي کال په نسبت 3.5% ډیروالی شي. اما په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس د روان میلادي کال لپاره د هغو په کښت او تولید کې د کمښت هیله ښیي. ویل کېږي هغه پیسې چې په 2013 میلادي کال کې د نشي توکو له ادرسه د کاچاکبورو او وسلوالو لاسته ورغلي دي د 1.4 بیلیون ډالر په شاوخوا کې دي چې د دې 45 سلنه د هلمند د مخدره موادو نه په لاس راغلي دي. محمد علي اسلایب، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکی هیله می ومني. ستاسو د خوشی په هیله دا ونې ستاسو پیغامونه له تبصره پرته خبرون ځکه د ډیرو اوریدونکو پیغامونه را سرسته او باید د چارواکو تر غوږو ورسیږي. نو په دې خاطر چې ډیرو اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او ستاسو ډیر پیغامونه خبرونکو غواړم دا ونې پرته له تبصره ستاسو پیغامونه یو په بل څه خبرونکو او په نور خبرونه کې به بیا دا شکایتونه او هم نور ستونزې له چارواکو سره شریکو. نو ډیر مون پتا نه پرېږدم د یو اوریدونکي پیغام اورو چې د کندهار ولایت څخه راستوالی دی.
السلام علیکم، زما نوم نقیب الله دی، زه د ارغنده ولسوالۍ د ریسریخت کلا اوسېدونکی یم. خپل کلی ډېر پسمانده پاتې دی، نو په دې 19 کاله د حکومت کې هیڅ چا نه یو کلچک را جوړ کړي، نه یو لار را جوړ کړي، نه سړک را جوړ کړي. د هر څخه به برخي په خاصه توګه بیا د اوبو به خپ د سخت مشکلات سره مخامخ شو. ټول کلی مو یو مسجد کې و برمده، ټول کلی د یو مسجد د یو برمې څخه استفاده کوي. خلک ډېر د مشکلات سره مخامخ دي. د حکومت څخه دا توجه غواړم چې مشکل ته توجه وکړي. دا امید لرم د حکومت څخه مشکل ته توجه وکړي، دا د اوبو مشکل ور حل شي. والسلام.
بلے السلام علیکم کرشته راغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شاته مې اړیکه نیولې ده. تاسو د ډرامې په باب وایم چې کوم دغه په هلمند ولایت کې ډېره بدبختي ده. دلته ولورونه ډېر اخیستل کېږي، کم از کم دلته هغه ماسې ولور 10 لکه 15 لکه ولور دی. نو زما د ټولو هیوادوالو او په خصوصا د هلمندوالو څخه مې دغه غوښتنه او هیله ده چې باید دغه ولورونه کم کړي. ډېری شمېر ځوانان زموږ د ولاړه چې د خاورو لاندې سوله په دغه ولور د لاسه چې ولور نسي پره کولای، نو هغه مو موږ د خاورو لاندې کړله. نو زه وایم چې راسئ دغه بدبختي د منځه یوسو، دغه ولورونه راکم کړو. د نیو علما باید خلکو ته مشورې ورکړي په دغه لار کې، او عامه پوهاوی ورکړي چې دغه ولورونه راکم کړي. نور هم دا ښایسته وخت نه نیسم د الله په.
سلام علیکم جوړې په خیر ده جانم. خبره ده پر اده ولایت کوم د ولور پر برابر باس کوي. ولور چې دی صاحب افغانستان وږی دی صاحب، تجارت یې دغه سجدي دی صاحب، چې افغانستان مو څه خپل به خلک ولور کړي پس به دغه شوز په خاطر خپل ځانونه کړي. سلام علیکم.